آمدین.
بله، احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2 اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د 2 مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوب کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي امپارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې اهم وشي. اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارک کې وشوه او د 10 ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل:
دا اصناف د پاره د مشترکو سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دې اور کړ شي. د پاره د جمهور استقبال کو هدایت ورکړو چې باید دا ډیر ضروري شي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر سره ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راشي. راپورونه له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي او ورځ په ورځ د هېواد د کورنیو تولیداتو ځای بهرني تولیدات نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 4 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي چې پکې 4 مخالفان وژل شوي او د هغوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د فراه ولایت مرکز سره د 3 ولسوالیو د تړلو لپاره د فراه رود پر سیند د یو پله د جوړېدو کار پیل شو. دغه پل به چې د جاپان په مالي مرسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی، د فراه د خاکسپید، بالاک بلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فراه سره ونښلوي. د فراه د کلو د پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 3 میاشتو کې جوړ شي.
فاطلس میاشت کې باید دا تکمیل شي. 2 کیلومتره سړک لري، نه پلچک هم لري، تقریبا 1,5 لک 2,500 مستفیدین لري.
د سیمه ایزو چارواکو په خبره دا به دوهم لوی پل وي چې د فرارود پر سیند جوړیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي عسکر لالی ازادي راډیو ته وویل:
تیم سوریه تیم پرقدرت، نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیاوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبې سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنۍ لپاره دغه لوبې دریم هیواد ته انتقال کړې دي. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. سپینمنې وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینمنې وایان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل: ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورو او روزنې لپاره د تقدم په نامه هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای په ځای شي. سپین مانی په یو بیان کې دا خبر هم کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې انتیزې شي. سپین مانی وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز پر اساس کړې ده. په یو بل خبر کې عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل دی. پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودونکو موادو بار لاډن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. روغتیایي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډېر سوریایان په تېره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تلابیز اخار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تلابیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حواله لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولي دي. د واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ لکتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمېنه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتیرلا او په میلان کې له صدر اعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رنزی د روسیې او ایتالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایل خو په ځینو مشخصو مسایلو کې پر خپل مخالفت پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. سورسلی بوایي چې د تونسي وی بیړۍ تیر ورځ دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 355 کډوال وژغورل. د سلسلی بیو مسول ویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثر افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایتالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول شول. روان کال د اپریل په 19 و نیم سوه مهاجر چې غوښتل ایتالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شول او سا یې ورکړه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټون کې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله جدي نیولې ده.
نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوي د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
په پکتیا کې دوه قومونو ترمنځ د شخړې له امله د دې ولایت له مرکز ګردیز او دندې پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې ده. ډرایور او د دغه راز پر دې لاره چې هغه خلک تګ راتګ کوي ډېر له ستونزو سره مخامخ دي.
دا لار په درې څلور ورځو ووتې چې په دا لویه لار کې مسافرین کته پورته راځي. دا ټول د مشکلات سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي.
لمخدره مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز وایي د روان کله پایل رئیس د مخدره موادو په لسګونو قاچاق بران مجازات کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې له سوریه سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسولین وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی.
زموږه چلتوا ده الحمدلله د ټیم سره په طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم ته راځو.
پرځې نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبه سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د فولکلور مسله چړلې ده.
فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوهه ولسی پوهه هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سیګار مشر وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تېرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چېرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شعر زول شوې دي. جنس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپ کوي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسی وای کچرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډیر ستر لاس کړي.
زه فکر کوم چې دا یو امید ورکون کې د موږ لپاره او د خارجانو لپاره خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې په خوا منلې وي اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنی چې کبیرته دغه باور راځوندای شي او نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې په خو منل شوی وي د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې په خو افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي بیا ځای نه مصرفي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څنګه مصرفي شي. د حامد کرزی پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون د انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
په افغانستان کې له پانګه اچونې د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی به ورته مناسب فرصتونه برابر کړي. د دې ادارې چارواکي وایي روسیه افغانستان ته نږدې ده او په ټولو برخو په تیره ساختماني چارو کې ښه تجربه لري او کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې مثبت رول ولوبوي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت په پاتشو پروژو کې به بیا پانګ په پاتشو پروژو کې بیا پنګونې ته لیواله دي. صفی الله ستنګزی دا موضوع تعقیب کړی ده.
که څه هم په افغانستان کې د وخت شوروي اتحاد لسګونه اقتصادي پروژې نیمګړي پاتې دي، خو دا د روسیا لیواله ده چې دا پروژې بیا پیل کړي. په افغانستان کې له پانګې چونې د ملاتړ اداره وایي روسیې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړی او دا لیوالتیا به د افغانانو په اقتصادي وده کې ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل که روسیا غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي دوی به ورته بیلابیل فرصتونه برابر کړي.
روسیا موږ ته نږدې ده او دوی هر ډول سرمایه ګذاري چې په هر سکتور کې د زموږ په ګټه ده، بلخصوص د ساختماني برخ کې دی. روسیې هیواد سرمایه گذاری یا پانګونه یا د دوی کار ډېر ښه نتیجه ورکړی ده. موږ هم دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره هم د دولت په کچه باندې او هم زموږ اداره کاملا دوی ته آماده ده. هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کړو، په مرکز کې غواړي او که چېرې په ولایتونو کې موږ به دوی سره همکار وسیږو.
ایسا اداره په داسې حال کې د روسیې له نویو پانګونو هرکلی کوي چې د هیواد په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 80 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ویلی هیوادی چمتو دی چې د شوروي اتحاد له وخت په خپلو پاتې شویو پروژو بیا پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي روسیې دا ثابته کړې چې خې او دوامداره پروژې عملي کولای شي او افغان حکومت باید ورته زمینی برابرې کړي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل روسیې ته د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ افغان حکومت مجبور دی څو خپل غربي متحدان قانع کړي چې روسیه دغه هیواد له اقتصاد سره ښه مرسته کولای شي.
روسانو پروژې دوامداره وي او داسې یو بار مصرف پروژې پروژې نه وی لکه دا اوس د حکومت لپاره دا پکار ده چې د روسانو اعتماد راوړي او روسان باوري کې چې دلته راشي خپله سرمایه ګذاري وکړي او هم غربیان ته د دې قناعت ورکړي چې د روسانو راتګ سیاست او د نظامیتوب په لحاظ نه دی بلکې د اقتصادي په لحاظ باندې دی.
د ښاغلي الکوزي په خبره د سالنګ تونل، د ګلبهار فابریکا، د ننګرهار کانال او لسګونه داسې لوی پروژې هغه څه دي چې پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړي او که بیا پانګونه پرې وشي د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. اخوا د چارو څېړونکي وایي که څه هم روسیې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی خو د پخوا په څېر بودیجه او اراده به ورسره نه وي موجوده. د پانګونې په برخه کې کارپو محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل روسیه پخوانۍ تجربه لري خو باید زمینه ورته برابره شي چې پانګونې مثبتې تمامې شي.
دا به ډېره ګرانه چې هغه وخت سره مقایسه کړو، هغه بودیجه په هغه وخت کې شوروي اتحاد په هغه اندازه باندې وشي کوي چې اوس په افغانستان کې پانګه چونه وکړي په هغه مختلفو پروژو کې، لیکن بیا هم دا چې پخوانۍ تجربه هم هغوی سره شته، امکانات او اراده به ورسره وي، نو دا به یو فرصت وي هم د دواړو لپاره، هم د افغانستان هم د روسي شرکتونو لپاره.
روسیه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو زړو پروژو په سر بیا پانګونې ته زړه ښه کوي چې لویدیځو هیوادونو ډېری وختونه د روسیې له پانګونو سره مخالفت کړی دی. دا چې افغان حکومت روسیه، چین او هند د سیمې په کچه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم بلل دي، د وخت په تیریدو به وکتل شي چې د روسیې د زړو پروژو په بیا پیل سره به څومره مثبت پرمختګونه وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال پیل راهیسې د مخدره موادو لسګونه قاچاقبران مجازات کړي. د دې مرکز ویان خالد موحد پرون ازادي راډیو ته وویل ډېرو نیول شوو قاچاقبرانو ته د درېګونو محکمو لخوا سزا اورول شوې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د فساد له امله د مخدره موادو لوی قاچاقبران هغه په هر شکل چې لازم ده نم د دې مجازات شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د مخدره موادو په وړاندې جدي مبارزه نه کیږي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې 202 قاچاق وړونکي د قانون منګولو ته سپارلی دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوی قاچاقبرانو کې وخځي دوه بهرنیان او څلور دولتي کارکونکي شامل دي.
په دقیق ډول په وروستیو دوو میاشتو کې له ټول هیواد څخه نه شپېته قضیې له اته اتیا تورنو کسانو سره او د سور په میاشت کې دوه اویا قضیې له 92 تورنو کسانو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رارسېدلي دي، او همدارنګه په روانه میاشت کې چې اوس یې شلمه نیټه ده 240 قضیې له 240 تورنو سره هم راسپارل شوي چې په اکثرو مواردو کې د استیناف محکمې ورباندې فیصلې کړي دي. ښاغلي موحد وویل چې دا قاچاقوړونکي د هیواد په بېلابېلو برخو کې نیولي دي او زیات اندازه مخدره مواد هم ورڅخه ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال د مخدره موادو لوی او واړه سلګونه قاچاقوړونکي نیول شوي او دوسیې یې محکمو ته لیږل شوي دي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د فساد له امله د مخدره موادو ډېری قاچاقبران یا مجازات شوي نه دي او یا هم له زندان څخه تښتېدلي دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د پخوانیو حکومتونو په وخت په اوسنیو شرایطو کې هم د مخدره موادو لوی او واړه قاچاقبران له زندان څخه خوشي کیږي او له هیواده تښتي. قانون باید په جدي ډول پلی شي. رشوت وانخلي، قاچاقبران خوشي نه کړي، هغه څوک چې کوکنار کوي باید جزا ورکړ شي، او د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې باید مخنیوي وکړي.
ښاغلی خدای داد زیاتوي د فساد موجودیت د قاچاقبرانو نه مجازات په ځینو مواردو کې له زندان څخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو تېښته هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاقبري زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت د دې خبرې پر ډول سره وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید پر ضد ښه مبارزه کړې ده. د دې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روان کال له پیل څخه تر اوسه د مخدره موادو وسولوي او واړه قاچاقبران نیولي
او قضایی ارگانونو ته معرفي کړی دي.
مونږ خیل استراوړنی لرو نګدی وسو د مخدره موادو قاچاق باران پلورون کی او بلا بل نور کسان مونیولي عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفي کړی. لسلو ټنو مو زیات کیمیاوي مواد نیولي چې دای وخل استراوړنه ده.
د راپورونو لمخه په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق کلنای عاید 2 میلیارد ډالرو ته رسیدي چې تر ډیره د مخدره موادو د لوی قاچاق بارانو او د وسلوالو مخالفانو جوبونو تلویږي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه باید د سیمې او نړۍ په کچه وشي، کنه له هغې پرته به د دې پدیدې له منځه وړل ستونزمن کار وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو ته غوږی است. لتیر څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او ډنډ پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لویه ترانزیتي لار د احمد خیل ولسوالۍ په سیمه کې د باردار موټرو پر مخ د دو قبیلو زازیو او منګلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو له امله تړل شوې او چارواکو هم تر اوسه ویل کېږي چې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. سیمې ته د ازادي رادیو خبریال داود تپان هم ورغلی دی.
دا پکتیا مرکز ګردیز او پټان ترمنځ په غزیدلې ترانزیت لار غ سلګونه باردار موټر چې د پښتونخوا پړه چینار سیمې څخه راوختي مالونه د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته لیږدوي، له تیرو درې ورځو راهیسې د قبیلوي لانجو په اساس درول شوي دي. دا مدخل ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د خپلو قبیلوي جنجالونو په اساس د باردار موټرو پر مخ خپله لار تړلې او هیڅ ډول باردار موټر ته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د پکتیا میرزکي ولسوالۍ خنیولی ان تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې چې تیر ورځ موږ د آمدې ولاړو موټرو د چلوونکو د ستونزو د پښتنې په موخه سفر پیل کړ، نو ځای پر ځای مو د ولاړو ډرایورانو سره خبرې وشوې او هغوی خپلې ستونزې داسې بیانولې.
دا لار خو دا درې څلور ورځې ووتی چې په دا لویه لار کې مسافرین کته پورته راځي، دا ټول د مشکلات سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي دائم اشاره کړی دی، د منګاله د زازویو په خپل منځ کې مشکل دي، قومي معاملات د بیګناه خلک په کې درولې دي، حکومت زمونږ غاور نه کی.
نوم مخایستا ګل دی، ولایت پکتیا د ولسوالۍ په وجه
ښه
نن پنځم شپاله یې څوک هم غاور نه کی.
چی شي سوي دي؟ د موټر ولې ولاړ؟
دا شخصي معاملات د کو بند کړی غوړ کو مینا د غوړ ولایت نه
ولې بند کړی دي؟ څه دي پاره څه وایي؟ داخله شو
دې شخصي خبره ده منګاله د دوی د خپل دوه د بنکی غون ولایت مته دی وټه غون سوالیم په خبر ده پرنم ځنګ وتا ولا موږ ول سوال ولی چې موږ د غاور وخه چې کوم غاور نو خري وړه پرسه کو نو تیز
نوم به پیدا خون يم د خوس ولایت مول سوالی به سپرا دو په کوم دا درونه ما موټر به سپر ده
کا وڅو ورځ کې دلته
نن به تلارم اش پات و تلارم اش پات نه مړ راسي کې نو وسو نو به درولې منګاله د دوی سره دوه د پاکي زادرن درولې
کا اوس کیسه شي ده څه وای دی
دوی چمینه میټر درولې پتا کې تا ما بچی درولې بچی خو نه در یغه سړی سره دعا ولاره نرخ چلو ولایت له شخصي کدی مکمل غدر ولاده
که تاسو زازوی مشران ته یا د نور خلکو ته نه دی ویلې
پتا هم سول سینا ټک نه را میڅه و ورسېږي واس
دوی دا ویل چې له 13 درې څلور ورځې راځي په دې سیمو کې ولاړ دي، لګن ستونز سره مخ دي، د شپې د ګڼ وسلوالو د ویرې لامل د خپل موټرو ساتنه تاندېخمن دي او د خوراکي توکو نه ورسېدل هم د اندېخنې وړ موضوع ده. موږ د دغه موټر چلوونکو ستونزه د پکتیا لمرستیال والی عبدالولی صحیح سره شریک کړه. هغه ویل دوی هڅه پیل کړې چې دغه مسله د قومي جوړښتونو په پام کې نیولو سره حل او پسل کړي.
ګردیز پټان کې لوی لار تقریبا یو هفته مخکې د یو قوم د طرف نه یو څو موټر د بل قوم درول شوي وو. په هغې کې څه نا څه قومي تحرکات وشول خو نتیجه یې ورنه کړله. د پرون نه د احمد خیل په سیمه کې هم مشکه کې چې د چا چې موټر درول شوي وو د ځان متضرره ګڼله او هغوی هم نن یو خپل سری کړې ده او موټر یې په هغه ځای کې درولې دي. دولتي چارواکو سره په ولسوالۍ کې اړیکې نیولې دي، د دواړو خواوو نه مو مشران مرکز ته راغوښتي دي او انشاءالله رحمان که د خدای رضا وي دا موضوع به تر پایته کېږي.
د دامو وویل چې قومي مشران د موټرونو د درېدو له وخت څخه راورسته تر اوسه پورې په دې لګیا دي چې دا ستونزه هواره کړي او د دې ستونزې هوارې ته نږدې شوي هم دي. په شواد سیمه کې دا موټرونه په داسې حال کې درول کیږي چې تر دې مخکې هم د منګلو او ځاځیو قبیلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو پر اساس دا لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې وه. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د حماسې او قلم د خاوند عبدالرحمن په ژواک د خاموشۍ شل کاله پوره شول. د وتلي سیاستوال او لیکوال د 1404 هجري لمریز کال د جوزا په 13 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. د انساني ارزښتونو د مدافع د شلم تلین په مناسبت د هغه د ژوند لوړو او ژورو ته ځغلنده کتنه فرشته جلال زی کړې ده.
هزار خون نکند ماز می پرستم، چنان که ذره خاکی وطن پرستان را. وطن پرستان را. وطن پرستان را.
خوشحال خټک وایي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. په دغو محدودو کسانو کې یو عبدالرحمن پژواک دی. پر مرګ یې شل کاله تیر شول، خو د هغو افغانانو په کتار کې لا ژوندی دی چې د افغانستان لپاره د نیک نوم ګټلو لپاره یې په کور دننه او د باندې شعاري خبرې نه دي کړې، بلکې عملي کار یې کړی دی. عبدالرحمن پژواک د افغانستان د استقلال د اعلان په کال په 1919 میلادي کال کې د غزنی په بالایسار کې زیږیدلی او په ننګرهار او کابل کې ستر شوی و. عبدالرحمن پژواک لومړی افغانو چې په 18 میلادي لسیزه کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې مشري پر غاړه و. دی په 1918 میلادي کال کې د افریقایي هیواد نامیبیا د حالاتو په اړه د ملګرو ملتو د بحث مشر و. پژواک د غیر منسلکو هیوادو په سازمان کې د استازي په توګه د ټولنې ته د افغانستان په شاور خلاص کړه. د یونسکو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمان او د دې سازمان د بشري حقوقو اعلامیه ته د افغانستان په ورګړېدو کې د پژواک لوی لاس و. د پژواک یو لوی بشري خدمت شایي دا وي چې د دې هڅو په پایله کې د ولسونو د حق چې خپل برخلیک په خپل وټه کې د ملګرو ملتو په منشور کې شامل او په رسمیت وپیژندل شو. پژواک له محدودو افغان سیاستوالو ګڼل کیږي چې پر افغانستان د شوروي د يرغل تر پای ته رسیدو وروسته د پاکستان په منځګړیتوب د ژنیو د سولې د پروګرام مخالفت وکړ. عبدالرحمن پژواک په اتیایمه او د نویمه لسیزه د پایل په کلونو کې پاکستان، هند او زیاتو اروپایي هیوادو ته ګڼ سفرونه وکړل، د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې او کانفرنسونه یې جوړ کړل. خود افغانستان د ازادۍ لپاره د مبارزې دغه سرلارې بل اخره له وطن جلا د پاکستان د مهاجرت په قید کې لنړی سترګې پټې کړې.
هر وخت پژواکوي دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، چې بات نوی لا محله تار و مار شي. ګناګاریم خو ګنامې ازادي ده، څوک به دې خوږی ګنانه توبګار شي. هر وخت پژواک یو بل ځای وایي، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، دا چې چپ یم دلته خر او ګړنګ نشته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي چې هر څوک باید د ملکی وګړو څخه پکلکه د ملکی وګړو ملکی وګړو ته له مرګ ژوبل څخه په کلکه ډډه وکړي. عبدالله حد افغان هم له هلمند لیکي، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د ماتکې په سیمه کې قاچاقبران د تریاکو رانیول او پلورل په ډیره ازادانه توګه کوي چې دولت یې د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی کړی. که قاچاقبران نیول شوي هم دي، خو څه موده پس د پیسو په مقابل کې خوشي شوي دي. دغه راز عزت الله الفت له هلمند بیا لیک، زموږ د ټولو هلمندیانو دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د وژل شوو خبریالانو قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. مهاجر تکل له اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه البته لیکي، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د خدای وکړي چې نن له رقیب ټیم څخه لوبه وګټي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی و. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مشهد ښار کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې ټیم د تیاریو په باب به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر شپږ زره ډیر سوریایان په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تیره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 355 کډوال وژغورل. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل د فولکلور مسأله انتړلې ده. خو اوس به راسو د افغانستان د فوټبال ټیم د نننۍ مسابقې په اړه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. په زرګونو افغانان د ایران په مشهد ښار کې راغونډ شوي دي څو دا لوبه له نږدې وګوري. په افغانستان او سوریه کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه لوبه په ایران کې کیږي. احمد شبر له نورو جزئیات سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي، او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلی ته تور سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي.
انشاءالله بچه ها آمادگی خوب دارن.
انشاءالله لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبي شو او د برید لوبه پکو. ښاغلي لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی، خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي، او 2000 ټیکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي، او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو جکپور غړي طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانې لري.
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولې وه په نظر کې تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین یې وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ او درې اصل کې یو نشه د واورې په وجه په قرغستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې شو 2-0 مو ګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو او وادې خراب لوبه بارانی و غیر از باندې بیا هم زموږ چمتووال الحمدلله د ټیم سره په طریقه باندې روان دی او موږ چې دا مسابقه موږ ته د مسابقې اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم چیز حاصله کړو.
د مشهد د سامن پونم سټډیوم کې 1500 کسان صحیح شي خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران دغه شمیر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوی ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبي په روسیه کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریه سربیره دوی لوبي له سنگاپور، کمبودیا او جاپان سره کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو یتیمانو او تقاعدسو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاوتو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی ململه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګ مشر محمد اسد صفای دی. صفای سم محترم شرغلاست
ډیر مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسې ته خپل د زړه کې سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب کپه دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو یتیمانو او تقاوتسو ګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دوم فصل ټول هغه مواد چې د اتباع او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د اتباع او د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډیر د مهمو حقوق بشری ماده څخه ده چې دلته دی او زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې په ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورکشوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي د غی د حقونو په مورد دوام دارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخسته او د دې د حقونو په اړه او همدارنګ د هغه به بزاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کین نه درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرسته ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو یتیمانو او تقاوتسو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل سوي دي چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه مالی مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دا کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانين یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثه او بازماندگانو د حقوق او قوانین. یعنی د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوی دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی چې هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچېره د دې په خقته شوی د لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجودي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسطه یې اول ته د دې تداوی وشي. دا ماده سرحد لري، ول بعد مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عام روغتیا وزارت د په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په دلته په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر موږ څوک نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډیر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډې د پاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده، مګر په دغه برخه کې په د طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوی. او همدارنګ د زړو خلکو د پاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفای چې ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم، ازې د توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی د خپل تقاعد، مګر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دوره ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې د هیڅ نوې مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او د سکی په دغه اخر عمر کې د تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي او کچېره هغه کسان چې د رسمی دندنه لري او دغه د زړه سنتر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابرې چې د التکین یو پارک او سیمنګ پارکونه لرو، د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، د خزو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوي برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنی د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګانو ګوري چې د خپل معاش د اخیستلو لپاره د دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید د خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله دغه تقاعد د اخیستلو نه بیزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخ کیږي، باید د دې تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم څه لازم دی توجه نه ده شوی او عملی بڼه ډیر ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته په غو باندې ټینګار لري د معلولینو حقونه دي چې الته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې د یو تعداد مالی امتیازات ورکړ شوی دي چې د دې ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی باندې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نن لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم اشاره لست صفای صاحب په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي.
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کارونه کې دغه امر زده نه ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوتی ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازم ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې د عقدې اخلي او د خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړی دی، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډیره مننه
له تاسو هم مننه کور ودان.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلام ملسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسی ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق په ولسی په هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي کې حسابل کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسي شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کو. ولسي ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یوه برخه جوړیږي.
څه فکر کوي اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خولې تې کړي دي، کار یې کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال او فولکلور یې راټولاوه، او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی، او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیات څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کړي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروندي امیل په غاړه مه وړه، سنګین دي امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویلی ول: ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سې چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله، دی به رقم هیجاني سو. او دا ما د څه خبرېدلی وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو لپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دای وایي
په اوسنی وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به
که موسیقی فولکلوری کوانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدلا او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوري ده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او دغه د زړه خبرې به وي دغه د ذهن خبرې به خوخېدل به اوس هم خیوش مر خلک وی چې دغه موسیقی سره ډیره زیاته مینه لري
د نو موري خبره چې په دې ورستیو کې فولکلوریک موسیقي بیرنګ شوی د چواله وصل وای
ک سړی رښتیا وای نو په خو وختونو کې زموږه فولکلوریک موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیر زیات اوریدله او الته خی هم دا و چې هغه وخت کې ژوند همغه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتل چې دوی باید همغه واوري خو د مودرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل د دې ترڅنګ د خلکو تقاضا هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده
د ژبو او ادبیاتو پانځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود اقمال چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوه برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپل دایره کې ارزښتمن توکي رانغړي د ویل
فولکلور یا ولسی ادب د ولسونو یا د خلکو د امروان یا د امر ژوند انزور دی په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلی ټول ژوند انزورونه ده فولکلور ارزښت پدې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې واځي د هغه چا یادونه کیږي چې هغه د وخت امپراتوران تیر شوی وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوی وي دا وی یادونه په تاریخ کې شوی ده تر مونږه مر رسیدي او لموک پاتې نسلونو ته به هم رسیدي خو د فولکلور ارزښت په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسه خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي هغه کیسه خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي شي تاریخ هغه نه دی راغستي فولکلوري ادب د شي د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي
د اقمال په خبره چې لیکوال او چلونکي باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي ځکه فولکلور د ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي څېړنه وشي هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځي او فارغيږي یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي هغه باید په تیزس ولیکي محصلین باید چې فارغيږي هغه مونوګرافونه ولیکي همدغه دولس د ژوند انزور د کتاب په بل باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي تحقیق ته اړتیا ده سو وکولې شو چې ولسی پوها موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کو
لمه شګیواله یوه د غوځوانو لیکوالو لډالې څخه دا چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري نو موري وایي چې په هیواد کې لپاره د مرغه داسې کوم رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړي خبرونه وکړي
لکه په خوا چې موږ لکه څنګه چې پویګو یو مجله وا د فولکلور په نوم چې هغه مختلف نومونه باندې د تاریخ په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزی په لومړی وختو کې هم دا مجله ولا منتهه اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زمونږ ځوانان او نوې نسلونه ماشومان د دې خبرونه به خبر دي چې موږ خه فولکلوریک مواد لرودل
د کابل څنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخپبر کې دودي
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده د ته بوز چې په افغانستان کې دغه مخپبر کې دودي یا کار نورته کې یو همدای همدای لته ده چې د نوي ټکنالوژي او د نوي عصر سره دغه دودونه ته پاملرنه نکړي هغه چېډونکو چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغه ته په کار ده چې دغه دودونه باندې لیکنی وکړي په دغه دودونه باندې کتابونه ولیکي دغه دودونه په یو عملی باندې ولسته پریږدي
د نوموړي په خبره چې کته هم د زماني غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي خو بیا هم دغه دودونه د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنی وشي تر څو راتلونکي نسل تری خبرو وسی
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه کیسې د لو لور دود د اشر دود او یو شمېر نور او یو شمېر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي په کار د چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري موږ هم نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري
تا مسافر کمائی جدی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا خاندہ زان اشنائی مکو اورو گردئی بس کچی مانو مانو ہی پزوانے بوری او لگو